سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږاده رادیو نوري اوس تاسو د رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندې صفونو نس یو شپږ ویش مترو او د مخام د شپږو د سهار شپږو په منځني صفه دوه شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو څلور چارواکو ته چې د سفر بندیزونه پرې لګیدلې اجازه ورکړې چې سعودي عربستان ته سفر وکړي. د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې په اعلامیه کې چې د جون په 15 خبره شوه راغلي دي چې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د استخباراتو لوی ریاست سرپرست عبدالحق وسیق او د حج او اوقاف وزارت سرپرست نور محمد ثاقب کولای شي چې سعودي عربستان ته ولاړ شي او د حج په مراسمو کې سکال برخه واخلي. په 2011 کال کې د امنیت شورا د 1978 د پریکړه لیک له مخې د طالبانو په یو شمېر چارواکو امنیت شورا بندیزونه ولګول. دا یونما مشر روزا وتنبای و د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیرخان متقی سره د دوهې د درې میغونډې پاړه خبري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویان تبدل قهر بلخی پیکس پانی په ټوئیټر لیکلی دی چې په دې غونډه کې د دوهې د درې میغونډې پاړه جزئیات او لازمو همغږي خبري وشوي. یونما ویلي دی چې د دوهې د درې میغونډې پر اجنډا کار کوي. طالبان غواړي چې په دې دورزنی غونډه کې چې د ملګرو ملتونو له لوري د قطر په پلاسمینه کې د جون په دریوشتمه په لیږ خپل اجنډا وړاندې کړي. خوندړيوالو چې تر اوسه د دې غونډې په اړه څه ویلي دي هغه ته په افغانستان کې د جون او خزو حقوق او د داسې حکومت جوړول مهم دي چې ټول افغانان پکې ځانونه وویني. د امریکا متحده ایالاتونو د ګرجستان پر لزګونو چارواکو د ویزی د ورکړې بندیزونه لګولې دي. دا بندیزونه د ګرجستان د پارلمان له لوري د دوشم د امریکا د پارلمان لوري د دوشنبه په ورځ د بهرني جاسوس قانون د تصویب په خطر لګول شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویانت میټو میلر پرون د ویزو بندیزونه اعلان کړل او وی ویل چې په دې کې هغه کسان شامل دي چې په ګرجستان کې د دیموکراسي په کمزور کولو کې لاس لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن تیر میاشت وروسته تر دې د بندیزونو د لګولو خبرداری ورکړ چې د پارلمان غړو د قانون تصویب کړ خو لا تایید کړ خو لا تصویب شوی نه و. د بهرني جاسوس قانون د روسي همدا ډول قانون ته ورته بلل شوی دی چې کرملن د مخالفانو او دیموکرات اپوزيسيون د زپلو لپاره تری کار اخلي. د دغه قانون لمخې هر غیر دولتي موسسه چې خپل څه باندې 40% تمویل له بهره ترلاسه کوي باید د اجنبي یا پردي د نفوذ د عمل په توګه ثبت او راجستر شي. تما کې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د جولای 14 د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته وینا وکړه. په غزه کې د روانې جګړې پر مهال داسې اټکل کېږي چې دا به خورا مهمه وینا وي. کانګرس تیر اونۍ رسمان موافقه کړې و چې نتنیاهو متحده ایالاتونو ته ورشي او کانګرس ته وینا وکړي خو پرون ناوخته یې د هغه د وینا نیټه وټاکله. د اوکراین د هوایي ځواکونو قومندان ډګر جنرال میکولا اولوشیفکا په یو بیان کې ویل چې روسیې نن پنځوس بیبوټ الوتکې او 15 کروز توغندي د اوکراین پر نهو سیمو توغولي دي چې دا برید تقریبا پر یو مخ شنډ شوی دی. ډګر جنرال میکولا زیاته کړه چې په پلاسمینه کیف کې د دې برید لامل په صنعتي تاسیساتو کې اور لګیدلې دی. د کیف والی وایي چې د لګیدلې اور لامل چاته مرګ شوبله نه ده وختي. او د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې به سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره مسابقه وکړي. دا په روان نړیوال جام کې د نیوزیلند نمړې سیالي ده. دا مسابقه په ویست انډیز کې د شته کابل په وخت د سهار 4 بجې پیلېږي. افغانستان په خپل گروپ کې نمړې لوبه له یوګاندا سره د 125 منټو په توپیر ګټلې ده او د یوې دویمه مسابقه ده. د شلو ورونو نړیوال جام د جون په نمړې نیټه د امریکا د متحده ایالاتونو او ویست انډیز په کوربتو پیل شوی چې پایلو به د جون په 29 وي. خبرونه مو واوریدل او وړاندې را سره خبرونه کې د مطالعه واوریدلای شي. ملګرو ملتونو څلورو طالب چارواکو ته سعودي عربستان ته د تلو اجازه ورکړې ده. دا چې ولې او کله په دغې چارواکو بندیزونه وضع شوي وو تفصیل به درته په راپور کې ولرو. په دې اړه به هم راسره جزئیات واورئ چې د نجونو له حضور پرته کانکور پیل شوی، خو د نجونو احساسات څه دي؟ جزئیات به درته وروسته درکړو. همدارنګه کندوز ته به هم ورشو چې د رکشي ډرایورانو شکایت کوي چې طالبان خپلو پلویانو ته اجازه ورکوي خو دوی ته ستونزې جوړوي.
طالبان هم لري بس بیغام چوک ته ځي غوی فاری کنه بیغام کار کوي، هیڅ شی مرتنوي پلیټم نه لري.
دا چې ولې لامو وګړو سره د طالبان له خوا داسې چلند کیږي په دې هم درته تفصیلي راپور لاسي مې ولرو. چمن ته به هم ورشو چې هلته پرون څه پېښ شو.
پر امن مظاهره او بیا د دې پلان دا و چې موږ دا پر امن مظاهره کې د دفتر خوره ورځ کې ملګري راته وو پر هغو باندې ډېر سخت بیرونګونه کړي وو.
همدارنګه په هند کې ټول ټاکنو ته هم ورځو. نور مطالب هم شته. مسیا مغاره
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې موزه فريده سيال د شفيق ارده تخنيکي چارو په سمپلخت قربانه يو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر څلورو لوړ پوړو طالب چارواکو سعودي عربستان ته د سفر بندیز لري کړی دی. د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې په یو تازه اعلامیه کې ویلي دي چې دغه کار لامل سعودي عربستان ته د حج په مراسمو کې د دغه طالب چارواکو ګډون کول دي. په دې چارواکو کې د طالبانو د چپدي چارواکو کې د طالبانو کم چارواکي شامل دي. ورزو تفصیلي په دې راپور کې ورو
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر څلورو طالب چارواکو د سفر بندیزونه لری کړل. د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په یو تازه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا پر سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر، د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی، د استخباراتو لوی ریاست سرپرست عبدالحق وسیق او د حج اوقاف وزارت سرپرست نور محمد ثاقب د سفر بندیز معافیت سعودي عربستان ته د حج د مراسمو د ادا کولو په هدف تصویب شوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي د اقدامې د جون په 15مه کړي. امنیت شورا په 2011 کال کې د دغه شورا 1978 پریکړه لیک لمر کې د طالبانو پر یو شمیر چارواکو د سفر بندیزونه لګولي. دغه شورا کته هم ویلي چې دغه مافیاتې سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو په هدف او د جون په 15مه دغه څلورو طالب مشرانو ته ورکړي. خو د رواني جون میاشتې په 4مه د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی متحده عرب اماراتو ته سفر کړي او هلته د یاد هیواد لامیر او یو شمیر نورو چارواکو سره کتلي. د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد دغه سفر په اړه په خپل اکسپانه لیکلي چې دواړو لوریو د متقابلو ګټو او همکاریو د پراختیا پر لارو چارو او د سیمې له ثبات سره د مرستې په تړاو خبرې کړي. هغه دا هم لیکلي دي دغه شان د ټرافیکو د ډیجیټل کېدو او د افغانانو لپاره د ویزو د ورکړې په اسانتیاو هم خبرې شوي. خو متحده عربی اماراتو ته د سراج الدین حقانی دغه سفر خبرګونونه هم درلود. پرون د امریکا د بهرنی چارو وزارت له هیوادونو غوښتي وو چې د هغو طالب چارواکو د سفر بندیز ته درناوی وکړي چې د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میټیو میلر ویلي وو چې حکومتونه باید دغه طالب چارواکو د سفر لپاره اجازه ترلاسه کړي او دې پروسې ته درناوی وکړي. مخکې هم یو شمېر هیوادونو ته د طالب چارواکو سفرونه له ورته خبرګونونو سره مل وو، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا مخکې په دې اړه ویلي دي د تحریم لیست ته د مشرانو اچول د هیڅ لوري په ګټه نه دي او باید پر ځای له تعامل، ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. یادونه ده چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر څنګ اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو هم مخکې یو شمېر طالب چارواکي د سفرونو په تور لیست کې شامل کړي دي.
په مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته. د نجونو له حضور پرته د کانکور ازموینې نمړې پړاو پایل ته یو شمېر نجونو خوشنۍ څرګنده کړې ده. د زده کړو بې برخې نجونې وایي دا ډېره د خوشنۍ ځای دی چې په دې ازموینه کې د نجونو ځای یو ځل بیا تش شوی دی. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خپل راتلونکی تیار ویني او هیلې هم د هرې ورځې په تېرېدو سره له منځه ځي. تفصیل سنګه کړنور
روسلغی چې د افغانستان په شپږ ولایتونو کې د 1403 لمریز کال د کانکور ازموینې لومړی پړاو یو ځل بیا د نجونو له حضور پرته پیل شو. یو شمېر نجونې وایي د کار بیا هم خوشینی کړي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل هیلې د هرې ورځې په تېرېدو له منځه ځي او خپل راتلونکی تیار ویني. د هرات او میدان وردګو ولایتونو دوه تنه له زده کړو بې برخې نجونې چې نه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
در مدت آمادگی کنکور می گرفتیم.
هغه وخت مو چې کنکور ته تیاری نیوه په یو درسی فشار کې و، شپه ورځ مو معلومه نه وه. خو دا یو ډیر خوږ سټرس و. خو اوس چې د کنکور ازموینه ترسره شوې، د خوښنۍ ځای دی چې نجونې ونه شو کولی پکې ګډون وکړي.
دا څوم کال چې بیا د نجونو تر لوړ زده کړو خوبونه تر پښو لاندې کېږي، نو که داسې مخته لاړ شي نجونې ډېره مایوسه کېږي. افغانستان د دو لپاره بېخي یو دوزخ ګرځي.
د زده کړو د برخې فعالان هم د نجونو له حضور پرته د کانکور ازموینه ترسره کېدل د خوښۍ ځای بولي. له دې ډلې خوشحال روحي ازادي راډیو ته وویل:
یقینا چې د ډېر د خوښۍ ځای ده چې د افغان وطن لونه یو ځل بیا په کانکور کې ګډون څخه به برخې کېږي، او یقینا چې دا به ډېره ناوړه اغېزې ولري.
د یادونې ده چې د 1403 لمریز کال د کانکور ازموینې لومړی پړاو تېره ورځ غبرګولې په 12مه په لوګر، زابل، پروان، بامیان، کاپیسا، سمنګان، پنجشیر، بادغیس، غزنی، هرات، پکتیا، غور، پکتیکا، نورستان، میدان وردګ او کونړ ولایتونو کې پیل شو. نن د غبرګولې 13مه او سبا د غبرګولې 19مه به د دې پړاو دویمه او دریمه ازموینه ترسره کیږي. د طالبانو حکومت د ازموینې ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کانکور ازموینې دویم پړاو به د کابل په ګډون، د چنګاښ په لومړۍ او دویمه، دریم پړاو به د چنګاښ په اوومه او اتمه، او څلورم پړاو به د چنګاښ پر 14مه اخیستل کیږي. د ازموینې ملي ادارې ویلي دي چې په پام کې لري سږ کال لږ تر لږه 15,000 نارینه نوماندان په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې جذب کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې په تیرو کلونو کې ښځینه زده کوونکو په کانکور ازموینه کې ښې لاسته راوړنې درلودې، او څو ځله یې د دې ازموینې تر ټولو لوړې نمرې ګټلې وې. طالبانو پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه، او وروسته بیا پوهنتونونو ته یې له تګ هم راوګرځولې. که څه هم د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز پرېکړه له ګڼ شمېر کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوې، او د دې بندیزونو د لیرې کولو غوښتنې هم شوې، خو طالبانو په خپله پرېکړه کې کوم بدلون نه دی راوستی.
په راپور کې مو واوریدل چې د کانکور ازموینه د نجونو له حضور پرته پیل شوې ده، او د نجونو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دا چې په کانکور کې دوی ته د ګډون اجازه نه ورکول کېږي، ورځ تر بلې خپلې هیلې نه پوره کېدونکې ویني. اوس به هم ورشو چمن ته. په چمن کې د روان پرلت ځینې غړي ادا کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو وڅنه پرلت کوونکي نیولي او په نورو پرلت کوونکو یې بریدونه کړي چې په پایله کې درې تنه ټپیان شوي دي. بیا هم سنا ککړ ته ورځو چې په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د پاکستان په چمن سیمه کې د پرلت کوونکو او د دې هیواد امنیتي ځواکونو ترمنځ نانندري. یو شمیر پلت کوونکی دا کوي چې پاکستانی پولیسو د پلت کمیټې د ویاندویانو په ګډون وطنه پلت کوونکی نیولی او نامعلومه ځای ته یې انتقال کړی دي، او وروسته یې په پلت کوونکو برید کړی. یو تن پلت کوونکی صحبت خان د دې موضوع په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د چمن ډی سي په نامه د پلت کمیټې ځینې غړي ورغوښتي وو چې موږ تاسو به مجلس کړو، او د دې مجلس په رڼا کې بیا دی نیولی دي او کوټې ته ترانسفر دي. او دلته په چمن کې حالات خراب دي، هرتال دی، او اوس چې کومه درنه روانه ده هغه د ډی سي دفتر مخ ته روانه.
یو بل پلت کوونکی عبدالمنان ادا کوي چې د دې کسانو له نیولو وروسته کله چې پلت کوونکی د چمن مرستیال کمیشنر دفتر مخې ته ټول شول، په ټکو یې د امنیتي ځواکونو لخوا پرې برید وشو چې یو شمېر یې په دې برید کې ټپي شول. د پاکستانی رسنۍ د راپور له مخې چې د جون په شپږمه نیټه خپور شو، د چمن مرستیال کمیشنر راجات هر عباس هم د وطنو پر لټ کوونکو نیول تایید کړي، خو زیاته کړې ده چې دا کسان یې په خپل دفتر د برید په تړاو نیولې دي. د دان رسنۍ د راپور له مخې د کوټې او چمن ترمنځ لویه لار چې د سې شنبې شپې عملیاتو په پایله کې خلاصه شوې وه، بیرته تړل شوې. دا په داسې حال کې ده چې سې شنبې د شپې ناوخته په بلوچستان کې امنیتي ځواکونو پر هغو اعتراض کوونکو عملیات وکړ چې له یوې میاشتې راهیسې د کوټې او چمن ترمنځ لوی سړک تړلی و. د چمن پر لاره د 2023 زیږدیز کال د اکتوبر 1 په پاکستان کې له موقت حکومت راهیسې روان دی، او دوی د خپلو غوښتنو لپاره لپاره د میل څلور مراهي سي د چمن او کوټي ترمنځ لاره هم تړلې و. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت د افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت شرط ختم کړي. د پاکستان موقت حکومت دا شرط نه و منلی او د شهباز شریف په مشرۍ نوی حکومت هم تر اوسه د دوی غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به د افغانستان د سبانۍ لوبې په اړه چې د نیوزیلینډ سره ده، په دې اړه به جزئیات تر کړو. خو اوس به ورشو په هند کې ټاکنو ته. د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن د ملي ډیموکراتیک ائتلاف د مشر په توګه وټاکل شو. د مودی په مشرۍ د بهارتا ګوند چې په انتخاباتو کې اکثریت څوکۍ نه دي خپلې کړلې، یو شمېر نورو ګوندونو سره ائتلاف تړ شو. جزئیات احمد چیبر راوړو.
د هند بهارتا جنتا یا بی جی پی ګوند د ان ډی ای په نوم د یو ائتلاف خبر ورکړ چې مشري به نریندرا مودی کوي. د مودی په مشرۍ بی جی پی ګوند ونه توانېده چې په یوازې توګه په انتخاباتو کې اکثریت رایې خپلې کړي، نو ائتلاف ته مجبور شو. دا په تیره یوه لسیزه کې لومړی ځل دی چې د مودی بهارتیا جنتا ګوند د سیمه ییزو ګوندونو ائتلاف ته د حکومت جوړېدو لپاره محتاجه شوی دی. د بهارتیا جنتا له ګوند سره د تلګو دیشم یا ٹی ڈی پی او جنتا دل یونائیټډ ګوندونه یوځای شوی دی. د ان ڈی اے یا ملي ډیموکراتیک ائتلاف د مودی د صدارت ناتړ اعلان کړ او ټاکل شوی دی چې دریاویا کلن مودی د یک شنبه په ورځ د دریم ځل لپاره د هند صدر اعظم په توګه د لوړې مراسم تر سره کړي. مودی د ملي ډیموکراتیک ائتلاف ته جوړېدو وروسته وویل چې دوی په انتخاباتو کې ماتې نه ده خوړلې، په خو هم په ائتلافي شکل په هند کې حکومتونه جوړ شوی دي. اپوزیسیون د کانګرس ګوند په مشرۍ د تمې خلاف د تیرو انتخاباتو په پرتله دوه برابره څوکۍ خپلې کړې دي. د دې ائتلاف څوکۍ 222 شو تر سیشي. د هند انتخابات چې د اپریل په نیمایي کې پیل شول، شپږ اونۍ روان وو او د چهارشنبه په ورځ نتیجه اعلان شوه. په دې ټاکنو کې بی جی پی 224 څوکۍ خپلې کړې او د اکثریت لپاره 202 څوکۍ پکار وې. د مودی په مشرۍ ملي ډیموکراتیک ائتلاف اوس د ولسي جرګې له 1543 څوکیو 293 خپلې کړې دي. د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحل يم او وخت په وخت مو د ازادي راډیو لارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری او لوبغاړو سره مرکی هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په چاپو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
وړاندې به کندوز ته هم ورشو او د ریکشا چلونکو شکایتونه به در سره شریک کړو. خو اوس به ورشو صفی الله ستانکزي ته چې د افغانستان د سبانۍ لوبې په اړه جزئیات راکړي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال جام کې خپل دویمه لوبه لای داس یو ټیم سره وکړي چې تقریبا د اکثرو څو وروستیو نړیوالو جامونو په پایلو بو یا نیمه پایلو بو کې حضور درلود. هو، نیوزیلند یادوم چې په بلک کیپس یا تورو خولې هم مشهور دي. د غالکان له نیوزیلند سره د افغانستان لوبه په هماغه اولنی سټډیوم کې چې له یوګاندا سره مخ تر سره شي. البته دغه لوبه د کابل په وخت لږ وختي پیلېږي، یعنی د سهار په 4 بجو، خو حالت په ویسټ انډیز کې به د لوبو خو وخت وي د ماخام و نیمې بجې. لکه څنګه مې چې ویل، افغانستان له یو خطرناک ټیم سره مخ دی، ځکه تر اوسه چې څو وار افغانستان له نیوزیلند سره په نړیوال جام کې مخ شوی، کومه لوبه ترې نه ده ګټلې. په وروستیو دوو لوبو کې یوه لوبه د 2022 کال په اکتوبر کې د باران په سبب بې نتیجې شوه، او په مخکینی لوبه کې هم په 2022 کال کې په نومبر کې نیوزیلند د 2 وکټو په توپیر افغان ټیم مات کړ. د نیوزیلند لپاره په بیټینګ کې په ګلن فلپس ډېر حساب کېږي، ځکه په وروستیو 15 اوریزو لوبو کې 199 منډې کړي چې اوسط یې څه باندې 98 کېږي، او سټرایک ریټ یا د ضربې وهلو ریټ هم 100 ته رسیږي. په بالینګ کې بیا په لوکی فرګوسن او ایش سودی د یادولو دي. د افغانستان لپاره بیا محمد نبی په 130 سترایک ریټ سره په وروستیو 16 شلو ورځو لوبو کې 233 منډې کړي. ابراهیم ځدران کڅام چې لک کم سترایک ریټ لري خو بیا هم 211 منډې کړي دي. په بالینګ کې بیا نوین الحق ډېرې ښې لاسته راوړنې کړي، خصوصا چې تازه ل آی پی ایل یا د هند له غوره لیګ څخه ستون شوی دی نړیوال جام ته.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په کندز کې اوس مېر رکشا چلوونکي شکایت کوي چې د ترافیکو منصوبینو له لوري څخه په غیر قانوني توګه له دوی پیسې اخیستل کیږي. رکشا چلوونکي ادا کوي که څه هم د ترافیک مدیریت کارکونکو ته سهار 100 افغانۍ ورکوي، نو بیا په ټول ښار کې دوی کولای شي چې کار وکړي خو څوک پیسې ونه کړي د ښار له یو بندر څخه بل بندر ته تک هم نشي کولای. تفصیل لسیمې په دې راپور کې اورو.
د کندز ښار یو شمیر ریکشا چلوونکي د طالبانو له دوګونی چلند څخه شکایت کوي. په کندز کې یو شمیر ریکشا چلوونکي ادا کوي چې د ترافیکو منصوبینو ته له بډو ورکولو پرته نشي کولای په دننه ښار کې په آزادانه توګه د ښار له یو بندر نه بل بندر ته تګ راتګ وکړي. 15 کلن عبدالرحیم چې له 10 کلن رئیس په کندز ښار کې ریکشا چلوي، هغه آزادۍ روډې ته وویل
څوک چې د ترافیکو منصوبینو ته پیسې ورکړي هغوی کولی شي چې په ټول ښار کې وګرځي، خو څوک چې پیسې نه ورکوي هغوی له یو بندر څخه بل بندر ته نشي تللی. که واقعا دوی ځان ته اسلامي امارت وایي باید له ټولو سره یو شان ته چلند وکړي.
یو بل رکشا چلوونکی ضیاءالدین وایي د طالبانو یو شمیر چارواکو رکشاوی اخیستي او خلکو ته په کرایه ورکړي، نو د هغوی رکشاوی هم بې نوبته سورلۍ پورته کوي او هم په ټول ښار کې د ګرځېدو اجازه لري.
نه پرېږدي وړاندې مزه رکشا نه پرېږدي، ډېر په عذاب کې لږ وړاندې لاس ټایر وهي په عذاب هم. زیاتر طالبان هم رکشا لري، ترافیکان هم لري، طالبان هم لري. بس بېغامه چوک ته ځي غوی کاری کوي، بېغامه کار کوي، هېڅ شی مرته نه وي، پلیټ هم نه لري.
رحمت الله هم له 15 کلونو رئیس په ښار کې رکشا چلوي. د دې کندز په سیمایزو چارواکو غږ کوي چې په ښار کې د ترافیکو او د امنیتي منصوبینو د خپل سروي مخنیوي وکړي.
اما بیا دلته مونږ ممانعت کیږي چې تاسو چوک ته مزه او مشتریان بیا بازی وایي تاسو مونږ نیمرای کړه، مونږ وایي تاسو مونږ شکایت مکوي، نو چې څوک مونږ راتوي نو تاسو مونږ څنګه چلو کوو. اما غریبی نه سابق چې وو نو دا درې کاله داسې غریبی نشته. ده
ډیرش کلن سید الیاس وایي چې د بیکاری له وجې رکشا اخیستي ترڅو خپلې اته کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. دی دا کوي چې د ترافیکو د مزاحمتونو له امله ځینې ورځې د رکشا د تیلو پیسې هم نشي ګټلی.
کار کم شده او سواری هم کم شده او همیشه
د پخوا په مقایسه کار کم شوی دی او تیل هم لوړ شوی دی. هغه پخوانی ګټه وټه اوس هم نشته دی. دلته چې سورلۍ اخته کوو سورلۍ هم له موږ سره جنجال کوي چې ولې موږ په نیمه لاره کې اخته کوي او وړاندې مو طالبان نه پرېږدي چې لاړ شو.
سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو په دې اړه د کندز د ترافیکو د مدیریت او د ترانسپورت د ریاست د چارواکو نظرونه هم راواخلو. خو له دې وړاندې د کندز د ترافیکو مدیریت چارواکو ویلي وو چې په یاد ولایت کې کابو 9000 رکشاوی موجود او فعالیت کوي چې له دې شمیر څخه څه باندې 4000 قانوني اسناد لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19:25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
تاسیز مخه کلا ساته رادیو نوری و ازاد رادیو خبرونی چلری و ساته دوام لری دا سهر لشپگو دا مخام تر شپگو پا منزنی چپا چپو دو لشپگ پا په لندو څپوند نس یو ش 15 متر او د مخام لښ پګو د سارتش پګو په منځني څپه 12 پګ نه بیس مخه کوي دل شي هم درنګ تاسو کولای شئ چې مخ پر ټوئیټر یا اوسنی او ایکس پانی فیسبوک انستګرام او هم درنګ پر ویب پانی هم د سره تعقیب کړي پر فیسبوک مو هم مطالب خبري یو لدی سربیره په واتس اپ ګروپونو او ټلګرام کې مو هم مطالب شته دی مخکې دینه چې راپورته ورشو چین ازبکستان او قرغزستان یو تړون لاسلیک کړ چې درې سره هیوادونه د ریل پټرۍ له لارې سره وصل شي د چین ولسمشر شي جنګ پینګ دا تړون د خپل هیواد او منځنۍ اسیا لپاره ستراتیژیک وباله په دې اړه وروسته نور جزئیات تر کړو اوس به ورشو پکتیا ته او هلته به د پاکو اوبو د پروژې په اړه تاسو ته جزئیات تر کړو
د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د کولالګو د جغتیان د سیمې د اوسیدونکو لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف په مالی مرسته د څښاک اوبو یوه شبکه جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه د یادې سیمې اوسیدونکي وایي د دې سیمې اوبه تروې دي خو دوی پخوا د کاریز او یادې څخه اوبه ترلاسه کولې چې د وروستیو کلونو وچکالیو له کبله د اوبو دا دواړه سرچینې وچې شوې دي د کولالګو د جغتیانو د سیمې شورا مشر محمد حکیم مشهد رډیو ته وویل
الحمدلله تقریبا موږ په 10 کیلومتري کې کنکلې الکان ماشومان تلل سارا ته او بوشکې به پلاس کې یا به پریړې کې راوړلې نو الحمدلله دې موږ دا مشکل حل شو او دې موږ سره شاوخوا غونډې نور همسته چې خو یې وبنه لري یا دې موږ لوی کاري زته جي او یا نورې ساحو ته خرجي او براغو راوړي
د زرمت د جغتیانو د سیمې اوسیدونکو وایي د څښاک د پاکو اوبو د نشتون له کبله د دوی د کورنیو لویانو او ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته کېدل د سیمې یو بل اوسیدونکي انجینر سلطان وویل
مختلف مرضونه به پیدا کېدل له دوی څخه تبې به پیدا کېدي مثلا ملاریا به و څه شی به دا شیان بزګته ډېر وو خو اوس الحمدلله پاکو اوبو ته لاسرسی لرو او له دې څخه کار اخلو
د زرمت اوسیدونکي د څښاک پاکو اوبو نشتون او نو سیمو کې کمخت د دوی و مهمه ستونزه بولی د سیمه اوسیدونکو شکر الله ول
د موږ دغه خوایش ده چې دا منطقه وبول نه لري لکه پاس کشاکان دي ک سارک ده دغه منطقه به خو وبول نه لري دغه سی یو هغه څاګان دي ورته وکایي او دغه سی پاک وبول دي ور
د وبول د نوی جوړې شوې شبکې تخنیکی کارکونکو وایي دوی په هر کور او حتی چاردیواله کې د وبول نلکې یا شردانونه نصب کړي او د دې کورنۍ غړي اړ نه دي چې وبول په سپه هر تبلاړ شي یو تن مسؤول انجینر راز محمد ویل
په دې کې یو هوایي ذخیره د لسمه تر مقابه په حجم باندې جوړه شوې ده او په هر کور کې یعنی چې چاردیوالي ولري دغه په داخل کې موږ شردان جوړ کړای ده او سودار سیستم ورته جوړ شوی ده په باندې وګوځي ذخیره ته او ذخیره ناراضي کورونو ته
د پکتیا ولایت د کلو پراختیا ریاست فنی کارکونکو وایي چې د دوی د ادارې په چوکاټ کې لیدې پروژې سربېره د یونیسف لخوا د دې ولایت په سمکنیو ډنډې پټان زازیاریوب صاحب کرم او ګرد سړې پولیس والی کې د څښاک د پاکو اوبو پر لاسو شبکو کار روان دی چې چارې به نږدې راتلونکي کې بشپړې او سلګونه نورې کورنۍ به د څښاک له پاکو اوبو برخمنې شي
سلامونه احترامات ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ټول ته وړاندې کوم زه ډاکټر فیض محمد زلنګ د فراه ولایت بکوا ولسوالۍ اوسیدونکی یم په یادی ولسوالۍ کې د ډیر مشکلاتو او د ډیر غربت سره د یادی ولسوالۍ خلک او کارکونکي لاس او ګریوان دي زموږ د لوړپوړو چارواکو او د سرزمینان او د غره کم د همسایه هیوادو څخه دا هیله او درخواست دی چې زموږ په ولسوالۍ کې حکومت هیڅ توجه نه کړي په یادی ولسوالۍ کې د جمهوریت په وخت کې درویشت کاله د جمهوریت دلته تقریبا زیات کم تیر کړي هم په همدغه د یادی ولسوالۍ سړک چې د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ پورې دغه عمومي سړک بلل کیږي په دې درې واره منظوري راغلې ده درې واره د 2 روپۍ اخیستې دي جوړ شوی نه دی بیا د درې کال کیږي چې عمارت برپایه شوی دی او عمارت چې برپایه شوی دی موږ ته دا تعهد راکړی دی چې تاسو کوکنار مکه راست تاسو ته موږ د دې بدل اصلاح کړي تخمونه درکو او دغه رقم په یادی ولسوالۍ کې د بندو او دغه رقم د اوبو زمينه تاسو ته مساعده کوو تر همدې دمو پورې موږ ته نه د اوبو زمينه مساعده سوي ده او نه اصلاح کړي تخمونه راکول سوي دي د تخاص خلک د کار زمينه نه د مساعده خلک د قربت سره مخ دي خلک د مشکلاتو سره مخ دي زموږ د هغه کارکونکو او مسولینو څخه دا هیله او درخواست دی چې زموږ په ولسوالۍ کې د خلکو ته یو د اوبو ترتیب برابر سي، بل د کار زمینه مساعد سي، او دغه رقم اصلاح کړي تخمونه دي او مشترک اوسي، کنی په یادې ولسوالۍ کې خلک ټوله و هجرت ته مجبور دي. نور مو نو وخت نه لسم، خدای پاک مو مال سره ښه وخت ښه چاري.
ازادي ریډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازده زابل ولایت ته شمه زول وسوالی زکه خبره کوم. زموږ په ولسوالی کې بیخي خادیستانه یو دانه به سیم خاده د غسی د زنجیر بارډر د دالته ولاله ده، او یو سلام خاده له ولسوالی سره ولاله ده. نور ټول ولسوالی به شبکو د یو شبکم کار نه کوي، او خلک لري رجات استونز سره مخامخ دي. خدای دې وکړي چې زموږ راغت ورو مقامات پر ورسیږي. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تو ایمانی مایی که در تا دازاده ملما پروگرام لر خود را غیوران دی.